دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دی. په خبرونه کې زه ګل ایاز او ملیحه میرزاده درته هرکلی وایم. په روانه غړي کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. اونیزه مزایا خبرونه پام کوه. د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدل شي. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له ملیحه میرزاده نه.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. پاکستان وایي د انصاف نړیوال عدالت امر به د کلبوشن یادف د مرګ سزا په حالت اثر ونه کړي. د بلوچستان په تربت کې وسلوالو درې مزدوران وژلي دي او تمکیږي د نیویارک په ټایمز سکوئر کې پر کسانو د ګاډي خېجولو پیښه کې تورن تن نن عدالت ته حاضر شي. تفصیل. د پاکستان لوی سارنوال ویلی دی چې د انصاف نړیوال عدالت امر د هند بحری ځواک پخوانی افسر د مرګ سزا پر حالت هیڅ اغیز نه لري. د لوی سارنوال دفتر بیګا په یو خبر پاڼه کې ویل، پاکستان د روانې میاشتې پر 15مه د انصاف نړیوال عدالت ته باور ورکړیو چې له قانون سره سم به کلبوشن یادف ته د خپل دفاع حق ورکوي. دا بیان تر هغې وروسته خپور شوی چې تیر مازیګر د انصاف نړیوال عدالت پاکستان ته امر وکړ چې د جاسوسۍ او ترهګرۍ په تور د کلبوشن یادف نه وژني. په هیګ کې د ملګرو ملتونو د عدالت ویل، پاکستان دی د هند دایرې کړې مقدمې تر فیصلې پورې کلبوشن یادف ته د مرګ سزا نه ورکوي. هند تیرونه په نړیوال عدالت کې د پاکستان خلاف مقدمه دایر کړه او تورې پورې کړ چې تیر کال چې یادف اونیول شو نو پاکستان ورته د سفارتي مرستو حق په نه ورکولو د سفارتي اړیکو په اړه د ویانا کنوینشن سرغړونه کړې. خو د پاکستان لوی سارنوال دفتر په بیان کې ویلي چې د هند مقدمه هیڅ اساس نه لري. د بلوچستان په تربت کې نامعلومه وسلوالو درې مزدوران وژلي دي. د مکران ډیویژن کمشنر بشیر بنگلزی خبریالانو ته ویل چې نن په موټر سایکل سپرو دوه وسلوالو په هوشاب کې پراخو مزدورانو ډزې وکړې چې په سړک یې کار کوو. وسلوالو تر پیښې وروسته تختېدلی دي. د ځایي لویس چارواکو په وینا په پیښه کې د وژل شوو مزدورانو تعلق له سند صوبې سره دی. د پیښې ذمهواري چا نه ده قبول کړې. تر دې مخکې د روانې میاشتې په 14مه د ګوادر په پشکان سیمه کې وسلوالو لس مزدوران وژلي وو. د هغه پیښې ذمهواري بلوچ ازادي غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په جنوبی وزیرستان کې د 50 کروڑ روپو د ترقیاتی منصوبو شروع کولو اعلان کړی دی. د زیارت په ورځ د خرګې په ترانزیت پوینټ د مسعود قبایلو یوې جرګې ته د خبرو په وخت گورنر د ځپل شو کورنو د کورونو آبادولو په ترڅ کې هم مرستې اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوبی وزیرستان کډوالو د واپسۍ په عمل کې یو لک سلوي زره کورنۍ واپس کلو کورونو ته لېږدول شوې دي. د بلخ والی عطا محمد نور دا وکړي چې افغانستان ته نامعلومه هلیکاپټرې داخليږي او له وسلوالو سره مرستې کوي. نوموړي تیر مازیګر د بغلان د ولایتي شورا پخوانی مشر رسول موسینی د سلورم تلین غونډې ته په وینا کې ویل، د عمل له یوې میاشتې راهیسې روان دي خو نه پوهیږي چې هلیکاپټرې له کومې خوا ورځي.
د هلیکوپټرو راتګ چې مخکې مې نه تاییده و، خو د تېرې یوې میاشتې په جریان کې اوس زما دوستانو په سترګو ولیدل. نه پوهیږم چې دا د آمو سیند له هغې غاړې راځي که د ډیورن له کرښې راوړي، خو راځي او ټولو لیدلي چې دا هلیکوپټرې ښکته کیږي او موټر سایکل سپرو سره مرسته کوي.
تر اتا محمد نور مخکې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو ولسوالیو چارواکو او هلته د امریکایي او نیټو ځواکونو مشر جان نیکلسن هم له طالبانو سره د روس د مرستو تورونه پورې کړي دي چې ماسکو یې ردوي. البته طالبان وایي روسیې سیاسي او اخلاقي ملاتړ کوي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې یو ځایي چارواکي ویلي او افغان پولیس افسر خپل 15 همکاران په ډزو وژلي دي. د غنی خیل ولسوال عبدالوهاب مومند ویل چې دغه پولیس چارواکي د مئی پر 13مه پر خپلو همکارانو په داسې وخت ډزې وکړې چې هغوی ودو. د ښاغلي عبدالوهاب په خبره دغه پولیس چارواکي نصرت الله نومیږي چې د پیښې پس تر تختېدو مخکې یې له وژل شوو کسانو نه وسله هم راټوله کړه. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري نه ده قبوله کړې. نن په ایران کې ولسمشریز انتخابات روان دي چې ورته سلور نوماندان ولاړ دي. اوسنی ولسمشر او نسبتا منځلاري حسن روحاني او پخوانی سارنوال او محافظه کار ابراهیم رئیسی ته په انتخاباتي زغل کې د مخکخانو په سترګه کتل کیږي. ایران د خوشحالي او اتیا میلیونو خلکو هیواد دی چې دا مهال لوړې بیکاری ځپلې او د بارنو اقتصادي موقعو ترلاسه کولو هڅې کوي. روحاني چې له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره د اټومي تړون په نتیجه کې پر هغه هیواد لګیدلو بندیزونو په نرمولو کې بریالی شو، ژمنه کړې چې له غرب سره به اړیکو ته دوام ورکوي او ایراني وګړو ته به زیات ازادي ورکوي. د شپږ 50 کلن رئیسی په اړه ویل کیږي چې د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی باوري کس دی. تمکیږي چې د نیویارک په ټایمز سلور لاره کې په خلکو د تیز رفتاره گاډی خېجولو باندې تورن تن نن عدالت ته وړاندې شي. د مې پر 13مه په دغه پیښه کې یو 13 کلن جینۍ ووژل شوه او 13 نور ټپیان شول. د پیښې لپاره تورن تن 26 کلن ریچرډ روجاس د نیویارک اوسیدونکي او د امریکا بحري ځواک پخوانی کارکونکي. قانون نافذونکو چارواکو ویلي دغه تن ورته ویلي چې څه آوازونه یې اورېدل. تر پیښې مخکې دغه تن د زیاتو شرابو څښلو او چاته له چړې سره د دړکې ورکولو په تور هم گرفتاره شوی. د امریکا پوځوای په مشرقي بحر چین کې دوه چینایي سوخوي 13 نومي جنگي الوتکو د یو امریکایي جهاز مخه نیولې ده. دا د تپکاري د معلومولو الوتکه وه. د هوایي ځواک ویاندې لیوټیننټ کرنل لوري هاج د مئی پر 13مه وویل دا مسله په پوځي او سفارتي لارو له چین سره څېړي. د په خبره د مئی په 12مه امریکایي الوتکې له نړیوال قانون سره سم عادي مشن ترسره کولو چې دا پیښه رامنځته شوه چین له څه نه دي ویلې. او د سویډن سارنوالان وایي د ویکی لیکس مشر جولیان اسانج خلاف د جنسي تیریا کیس په لړ کې پلټنې ودروي. د سویډن سارنوالۍ انتظامیه نن اعلان وکړ چې د ولسي سارنوالۍ مشرې دا فیصله کړې ده. 45 کلن اسانج د 2012 کال راهیسې په لندن کې د ایکواډور په سفارتخانه کې په دې وجه اوسیږي چې سویډن ته ونه لیږدول شي. اسانج د جنسي تیری له تورونو انکار کوي او ویره یې څرګنده کړې چې کیدی شي سویډن یې امریکا ته حواله کړي، چېرته چې هغه د امریکایي پوځي او سفارتي زرګونو پټو اسنادو د خپرېدو په سر د عدالتي کاروایۍ سره مخامخ دی شي. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرنسو بیا د موسم حال لرې فتنجوم اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپې 90 پیسې اخیستل کیږي او په 106 روپې خرڅیږي. یو یورو په 119 روپې او په 119 روپې 50 پیسې. یو پاوند په 106 روپې 50 پیسې او په 109 روپې. یو ریال په 20 روپې 43 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپې 20 پیسې خرڅیږي. یو درهم په 28 روپې 30 پیسې او په 28 روپې 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپې 50 پیسې او په 1 روپې 50 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو اخستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه پر راتلونکو سلرش غنټو کې په پی خبر بنو او کوټه کې په ځینو ځینو ځایونو کې وریاز وی. په پی خبر کې به زیات نه زیات درجه حرارت 38 سانتی ګریډ او کم نه کم 40 وی. په کوټه کې زیات نه زیات 40 او کم نه کم 45 او په بنو کې به زیات نه زیات درجه حرارت 38 سانتی ګریډ او کم نه کم 20 وی.
خبرونه مو د بشال لړونه واوریدل چې ملي حمیر زاده وړاندې کول او د موسم حال او کرنسی بای درته رفت انجم وړاندې کړل. درن اوردونکو کچه را ساده رواني غړي تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو د ونیز خبرونه تفصیل به واوري. پاکستان د نیول شوی هندي وګړي کلبوشن یادوف په اړه د انصاف نړیوال عدالت د اوریدنې په خبرګون کې ویلي چې د عدالت حکم به هیڅ اغیز ونه لري. په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړو یو واري بیا د اصلاحاتو منظوري غوښتنه کړې. بلخوا د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي
او د دوو شخصیاتو په بنیاد باندې نواز شریف یو داسې موقع د خپل لاس اوښکلا کتاب یو تاریخي موقع وا.
د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهداري کې د پورونو واپس کولو طریقې کار بسوي. اقتصاد پوه مبارک زیب وایي
د دې د واپس کولو طریقې کار بسوي هغه تر اوسه پورې خلکو ته هیڅ څه پته نشته.
اونې زمزایخ خبرونه پام کوه کې با خوندوري خبري ووري.
د ملک نه پرسان پولیس په یو پختون سړی پسې ولګيږي او د نړۍ ټولي بلاوي په وزیرستاني پسې ولګيږي.
شننې او تبصره هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسه. د درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین درې بجې خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل. د پاکستان لوی سارنوال ویلي دي چې د انصاف د نړیوال عدالت حکم د هند بهري ځواک په خوانی افسر د مرګ سزا پر حالت هیڅ اغیز نه پریواسي. دا بیان د غیر سوراغلي چې تیر مازیګر د انصاف نړیوال عدالت پاکستان ته امر ورکړ چې کلبوشن یادوف ته د پانسی تر حتمی فیصلو پورې ورنکړل شي. بلخوا د پاکستان قانوني چارو پوهان وایي چې پاکستان سره د هند جاسوس پر ضد ډیر ثبوتونه وو خو پاکستان دا په سمه توګه وړاندې کولو کې ناکامه شو. نور تفصیل د رفت انجم په دې رپورټ کې ورو.
د ملګرو ملتونو دی عدالت ویل چې پاکستان دی د نړیوال عدالت د تفصیلی فیصلې پورې کلبوشن یادف ته د مرګ سزا نه ورکوي. د انصاف نړیوال عدالت تیرې ورځې د اوریدنې او د پاکستان لخوا خپل دفاع په اړه د قانوني چارو کارپو بیرستر سیف وایي چې د کلبوشن یادف کیس دومره غټه مسله نه و
چې دا څه ظاهرې ده لکه کلبوشن یادف ته چې دینو فورن سزا موت ورکړي وروواله دی او پاکستان ورته د پانسیه دغه تیار کړی دی. نو دا یو غلط امپریشن و پاکستان لپاره کارو چې د دې د عدالت روانډي دا ارګومنټ نه علاوه پر ډیپلوماټیک سطح باندې دا خبره کلیئر کړې وه چې موږ کلبوشن یادې ته سزا موت اناونس کړې ده خو زموږ اپیل کورټ مارشل چې کوم دی دا آرمی چې کوم کورټ اړین کړې ده او دغه د اپیل حق دی او فوري تور باندې دې سزا موت باندې دا عمل درآمد کولو چې امکان نشته.
یو بل د قانوني چارو کارپو اسما جهانگیر وايي پاکستان ته اوس پکا ده چې کلبوشن یادو له تر کونسلر رسائی ورکړي ځکه چې دا یو نړیوال بشري قانون دی. که پاکستان داسې نه کوي نو پر راتلونکو کې خپل هم د دین اغزمن کې دي شي پاکستان کونسلر پر رسائی ورکړې وینو دا کیس به داسې نه کېدو. هر ملک ته تر کونسلر رسائی ورکول پکار ده. دا قسمه پیښه زموږ سره هم کېدی شي او زموږ قیدیان هم د دې نه اغېزمن کېدی شي ځکه چې د پاکستان هم ډېر قیدیان بهر ملکونو کې په جیلونو کې دي. موږ د نړیوال قانون نه مخ نشو اړولې. موږ که جنیوا کنونشن نه منو نو دا موږ خپل د ځان نقصان کوو. هند تیره اونۍ په نړیوال عدالت کې د پاکستان پر ضد مقدمه دایر کړه او تور یې پورې کړو چې تېر کال چې یادو ونیول شو نو پاکستان ورته د سفارتی مرستو حق په نور کولو د سفارتی اړیکو په اړه د ویانه کنونشن خلاف ورزی کړي. خو د پاکستان اټورنی جنرال دفتر په بیان کې ویلي چې د هند مقدمه هیڅ اساس نه لري. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنو دونکو، پاکستان د نیول شوی هندي وګړي کلبوشن یادوف په اړه د انصاف نړیوال عدالت د اوریدنې په غبرګون کې دا خبره کړې ده چې د عدالت حکم به هیڅ اغیز ونه لري. د انصاف نړیوال عدالت ورون پاکستان ته ویلي چې د کلبوشن یادوف د مقدمې تر حتمی فیصلې پورې دي هغه ته ورکړل شوی د مرګ په سزا عمل ونه کړي. پر دې موضوع نیویارک ټایمز رپورټ خپور کړی دی چې مهمې برخې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
پرون د انصاف نړیوال عدالت تر اوریدنې وروسته د پاکستان لوی څارنوال یو بیان خپور کړ چې پکې نوموړي ویلي د عدالت حتمی فیصله چې هر څه وي دا اقدام به پر پاکستان څه اغیز ونه کړي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان باوري دی چې هند به ونه کړای شي چې د کلبوشن یادو په شان جاسوسانو له لارې تخریبي کاروایانې پټې کړي. د نیویارک ټایمز په وینا د انصاف نړیوال عدالت پرون د اوریدنو پر مهال پاکستان ته وویل چې د کلبوشن یادو د مرګ پر سزا دي تر حتمی فیصلې راتلو عمل نه کوي. هندي وګړي کلبوشن یادو پروسه ښکار د مارچ په میاشت کې پاکستان د جاسوسي او تخریبکاري په تور په بلوچستان کې نیولی وو او نوموړی ته 13 میاشت د مرګ سزا واوروله. هندي حکومت ویلي ښاغلی یادو د بهري ځواک په خوانی چارواکي دی او په ایران کې کاروبار کولی چې پاکستانی چارواکو له هغه هیواد وتښتولی او له ځانه سره یې یووړ. هند مې پراته منېټه د ګلبشن یادو مقدمه د انصاف عدالت ته یوړه او دا دریز خپل کړ چې پاکستان د عدالتي کاروای پر مهال د هند کونسل ته اجازه ورنکړه چې له کلبوشن یادو سره وویني چې دا د ویانا کنونشن ضد دی. خو د پاکستان لوی څارنوال ویلي چې د هند مقدمه هیڅ اساس نه لري. نیویارک ټایمز لیکلي چې د انصاف نړیوال عدالت پرونی اوریدنې وروسته د هند چارواکو جشن جوړ کړ. د هند څارنوال خبریالانو ته وویل چې د هند خبره سمه ثابته شوه او د ده په خبره د هندي حکومت دریځ پر رښتیا، انصاف او بشري حقوقو ته په درناوي ولاړ دی. ورسپانه وایي که څم پاکستان او هند دواړه د یو بل وګړو ته د جاسوسي په تور کې سزا ورکوي خو داسې ډېر کم لیدل شوي چې په کې پانسي ورکړل شوي وي. په لاهور کې د بشري حقوقو یو وکیل اسد جمال نیویارک ټایمز ته ویلي چې د هیګ د انصاف نړیوال عدالت د امر په ملګرو ملتونو کې د پاکستان پر دریځ او دارنګه د دې هیواد پر نړیوال حیثیت یو لوی گزار دی. د دې په وینا پاکستان باید خپل دریزه پر شاسي د ځکه چې دا د نړیوال قانون او بشري حقوقو ضد دی. د دې په خبره پاکستان باید هندي کنسرت له کولبوشن یادو سره د لیدو او دارنګه یو خپلواک وکیل ته د هغه د مقدمه چلولو اجازه ورکړي. اسد جمال دا وړاندیز هم کوي چې باید د کولبوشن یادو مقدمه په ښکاره او شفافه توګه وچلیږي.
دا مشال ریډیو دا
مشال لوت تاسو وګ په کمی اسمبلی کې اپوزیشن ګوند د سپیکر ناسمه رویه غندل د تیر ورځ د کمی اسمبلی غونډې پر مهال د سپیکر او د فاټا پارلماني مشر ترمنز تود بحث وشو. نور تفصیل اسلام آباد سره ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د زیارت په ورځ په کمی اسمبلی غونډه کې هغه وخت او تریخواله رامنځته شو چې د فاټا پارلماني مشر حاجی شاجی ګل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چغزی او د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن باندې ټکونه وکړل چې دوی قبایل په تیارو کې ساتل غواړي. د کومې رسو چې د کمی اسمبلی سپیکر سردار ایا صادق حاجی شاجی ګل ته د چوپکېدو وویل. مشال ریډیو ته په دې اړه حاجی شاجی ګل وویل
سپیکر د رولز نه دا خبره کړې دا او وی ویل چې لکام آی ایکسپیل یو سپیکر خپل اختیارات ایکسترا استعمال کړی.
د موکا په کمی اسمبلی کې د مخالف ډلو ګوندونو مشر خورشید شاه ویل دوی د حکومت د دې ګام په سختو ټکو کې غندنه کوي چې فاټه اصلاحات یې لزن سره مخ کړل. د دې ترڅنګ د کمی وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو لمشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
دا سیشن د دې لپاره راغوسته شو په دې کې د فاټه اصلاحات مخ پر وړاندې لارشي او د دوه شخصیتو په بنیاد باندې نواز شریف یو داسې موقع د خپل لاس اوخ کړه چې دا یو تاریخي موقع و.
د جماعت اسلامي پارلماني مشر صاحبزاده طارق الله او ال چې دوی وړاندې هم فټه اصلاحات غوښتل او اوس به هم حکومت دې ته مجبوروي چې فټه په کامي بهر کې شامل کړي.
افسوس سره خبره دا کوم چې د فټه ایم ایل ایس خپل کې د اختلاف شکار دي. منګ سیاسي پولیټیکل ایلډر چې کوم دي کوم د پارټو مشران دي دا غي سره یو مشاورت کوو او دا غي په لایټ کې به ان شاء الله یو سټریټیجی جوړو. بل اجلاس مخکې منګ په دې باندې حکومت مجبور کو چې راغه په مرجر باندې منګ نو بیا په بجټ اجلاس کې کېدې شي چې
مشال ریډیو چې په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د کمی اسمبلی غړي عبدالقاهر ودان نو پښتل نو هغه وی
پرون چې دا شی وسو هغه جنې د پاټا کم د دې ریډر چې دی هغه مو دې ول بدل کړی دي کړه لو لکن دی اټس خالی بس یو دا چې دغه مجلس کې کاوي چې هغه مثال نه عیني و نه قانوني و نه شی نو دا کم اقدامات روان دي دا د پاکستان د عین خلاف ورزي ده او دا د پارلیمنت سره د اختیارات نشته صدر به جوړي د پاټا به اصلاحات او د پټاد عوامو په مرزي باندې وسی
د پټن ځینی د پارلماني غړو وینا د چی پسلی رښتما مې په کمی اسمبلی کې د پاکستان د صدر ممنون حسین وینا ده او دوی به په دغه موخه د سپیکر د دې رویه پر ضد نقطه اعتراض او د فټ اصلاحاتو په اړه خپل دریز وړاندې کوي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو وګورئ د خبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جاګړه د جنوبی وزیرستان دوره کړې ده او هلته د 500 کروڑ روپو نه زیات د ترقیاتي منصوبو شروع کولو اعلان کړی دی. تفصیل سیلا مسعود راکوي.
تیرہ ورس د خرگئی پر ٹرانزیٹ پوائنٹ کشے دے مسعود کبالیانو یوا خصوصی جرگا ورشوا چھ دے کوم ستر ملما دے پشتونخوا گورنر اقبال ظفر جگڑا و جرگے تا دوینا پا وقت گورنر وویل چھ پسولی وزیرستان کشے دے اربونا کلدارو پا خرس مختلف ترقیاتی منصوبے روانی دی جوڑی جی چھ دا منصوبے کلا ہم رستون تا ورا سی جی دے کبالیانو جوان با ہم ور سارا بدل شی د کبالیانو له طرفه په سپاس نامې کې شامل غوښتنو په ځواب کې گورنر د شلو د صفا اوبو او په سیمه کې د رابطه سړکونو د جوړولو د پاره د 500 کروڑه کلدارو د خصوصي پیکج د منظورۍ اعلان وکړ او دا یې هم زیاته کړه چې کوم کورونا د جنگ په وجه ډېر لږ تاوان شوی دی دا هغو څښتنانو ته 400,000 او 1,000,000 کلدارې د هر کور په سر ور وشل شي. گورنر په موکې موجود ذمہ وارو چارواکیو ته ہدایت وکړه چې په سره روغه کښې تحصیل هیډ کوارټر هسپتال د قایمولو او په سیمه کښې د وړو ډیمونو د جوړولو په غرض د فیزیبیلیټی رپورټس تیار کړي او دا رپورټ یې دوی ته بیا زر کې وړاندې کړي. په جرګې کښې موجود قبایلیانو د گورنر خبرې او اعلانونه وستایل او دا الهیې هم جوته کړه چې گورنر به خپل کړي اعلانونه زر کې عملي کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د پاکستان پولیس او د بشري حقونو د کمیشن چارواکي وایي د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د وژل شوي زده کوونکي مشال خان له کورنۍ سره هر ډول مرستو ته چمتو دي. دوی تیره ورځ تر هغې وروسته د مشال راډیو سره خبرې وکړې چې د مشال خان پلار محمد اقبال شاعر وویل کورنۍ په بشپړه توګه ځان خوندي نه محسوسوي. تفصیل اسرار عالم مومند راکوي.
د خیبر پختونخوا د مردان پولیسو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې دوی د عبدالولي خان پونتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان له کورنۍ سره د خپل وس مطابق مرستې کولو ته چمتو دي. د مردان پولیسو مشر علم شینواری وایي چې د مشال خان د کورنۍ امنیت لپاره یې پولیس ورکړي او که نورې څه غوښتنې لري نو دوی یې د خپلو وسایلو په رڼا کې مرسته کولی شي.
بس څه مناسب دي هغه مونږ اوله کړي دي او هغې نه علاوه چې کوم ریسورسز اویلیبل دي د هغې مطابق مونږ ورکړي دي او که هغې ته څه مسلې نو ما پلار سره نمبر شیر کړی دی چې هغه ته که داسې څه ایشو وي نو ما سره رابطو کړي. ما سره فلحال هغه په خپله باندې رابطه نه ده کړي. هغې له په مونږ کور باندې هم سیکورټي ورکړې ده، هغې له مونږ په قبرستان هم ورکړې ده، هغې د لیډي کانسټبلان هم ورکړي دي. څلور کسان یو ځای کې څلور په بل ځای کې دي.
دا براسې حال کې دا چې د مشال خان پلار محمد اقبال وایي چې لا یې هم کورنۍ په بشپړه توګه خوندی نه ده. محمد اقبال دا مني چې د کورنۍ امنیت لپاره یې څلور پولیس ورکړي خو نوموړی وایي په دې څلورو کې دوه ښځینه پولیس دي چې دوی ورته اړتیا نه لري او په باقي پاتې دوه پولیسو کې یو هره ورځ په رخصتۍ وي.
بقایا دې ځای کې په قبر باندې چې نن تر پرونه خو یو اوس دوه کسان دي. دی وایي چې څلور خو څلور مونږ نه وینو، دوه دي یو دي. ځکه بیا مسله دا شي چې دی کوم راشي اوس لکه مونږ سم له څلور را کړي دي کور خواله نه کې دی یو له چوټي ورکوي. هغه څه خبره نه ده خو چې د بهر نه صحیح ډیوټي کوي دا نه چې ګینې اجرا کې یا بل ځای لکه کنه پراتي مونږ خو دار خپل ځان نه وله سیم دا دوه کسان کور کې دي یا درې څلور دا دي روټای چای وله مونږ خپله راړو.
د شروع په ورځ په سپریم کورټ کې د مشال خان د کیس اورېدنې پر وخت د نوموړي وکیل خواجه اظهر عدالت ته وویل چې د مشال خان خویندې اوس په کلي کې زده کړې نشي کولی او امنیتي ستونزې لري نو ځکه دې د هغوی لپاره د تعلیمي سهولت برابرولو په خاطر عدالت یو حکم ورکړي. د مشال خان پلار وایي چې چیف جسټس ده ته وویل که د لوڼو د تعلیم بندوبست په اسلام آباد کې وشي نو آیا دا په اسلام آباد کې د خپلې کورنۍ د روزمره خرچې برابرولو توان لري او که څنګه؟ نو نوموړی وایي هغه ورته وویل چې نه.
نو لکه مثال دا چې ستاسو آیا دوره طاقت مې زما وړوکی غون کاروبار دی د عمر نه جي شمالیاتو ګلګت بلتستان کې هغه په دوره ډول باندې دی نو بس دغه په خپل کلي کې خو اخراجات یا د تعلیم نه زه برداشت کولی شم اوس لکه دغه دا خو دومونږ د برداشت بیاجي نه دی مطلب دا دی که نه.
د مشال خان پلار محمد اقبال وایي چې د سپریم کورټ چیف جسټس ورته ویلي که چیرې د سپریم کورټ پورې تړلي د بشري حقونو یو تنظیم ته درخواست ورکړي نو کېدای شي چې په اسلام آباد کې یې د بچو د تعلیم بندوبست وشي. پر دې اړه د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر مهدي حسن وایي چې هغوی په دې لړ کې هر قسمه ممکنه مرستې ته چمتو دي.
ګوره تر څو چې د قانوني جنگ خبره ده نو د هغې لپاره خو مونږ هر وخت تیار یو خو د مالي مرستو چې کومه خبره ده نو هغه مونږ سره نشته. البته د پروژې په اساس مونږ ته پیسې ملاویږي نو په دې اړه به زه له خپلې ویاندې آسما جهانګیر صاحب سره ډېر زر خبرې وکړم.
په سپریم کورټ کې د چهارشنبه په ورځ د چیف جسټس ساکب نثار په مشرۍ درې کسیزه بینچ د مشال خان د وژنې د کیس اورېدنه وکړه. په دې موقع د مردان پولیسو مشر عالم شینواری وویل چې تر دې دمه 53 ملزمان نیول شوي دي. عدالت د دې کیس نور اورېدنه د درې اونیو لپاره وځنډوله. یاد وي چې د مردان عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان د اپریل په 14 بلوګرو زده کوونکو مذهب ته د سپکاوي په تور وژلو خو چارواکو او عیني شاهدینو وروسته وویل چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه و کړی.
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو کې به بیجینګ سره د پاسه 850 ارب ډالرو پانګونه کوي. د دې پروژو په اړه په پاکستان کې سیاسي اختلافات موجود دي، خو وفاقي حکومت ارجمانه کړې چې ټول ثبوت ته به د هغوی برخه ورکوي. ورسره دا هم ویل کیږي چې د چین د پانګونه به د پورونو یو شکل وي. پښتنه دا ده چې دا ډول پورونه د هیواد پر اقتصاد او ولس څه اغیز لري؟ د دې جواب د یوې وړوکې دمې رسو. د پاکستان د خزانه پخوانی وفاقي وزیر شوکترین وای چین سره اقتصادي راهداري په اړه په خلکو کې ډېری غلط فهمیاني موجود دي چې په دې کې به پورو نوي، حالانکه داسې نه ده. د نوموړي په خبره په دې کې د چین کمپنیانې به د خپل هیواد بانکونو نه پورونه اخلي او سرمایه کاری به کوي. شوکترین زیاته کړه،
هماره لیے یہ بوجھ اس وقت بنے گا جب ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے.
زمنګ لپاره به بوج هغه وخت زیات شي چې دغه پروژو استعمال د اقتصاد لپاره په سمه توګه ونه کو. د سره زمنګ اقتصاد وده موندل شي، خو کچیرته بنیادی ډانچا یعنی انفراستراکچر، بجلیګر، ریلوی او نور سيزونه مو ولګول او بیا له دې ګټه پورته نکو، نو دا به لازمی په اقتصاد او خلکو اثر ولري. هغه تاسو ته خپل جیب پیسې درکې او تاسو ولګوي، نو هغه به خپل پیسې واپس واخلي.
د خزانه پخوانی وفاقي وزیر شوکترین په دې خبره ټینګار وکړ چې پر خلکو به ټیکسونه او بوج په هغه صورت کې زیات شي چې کله دا پروژه په سمه توګه استعمال نکړل شي. بلخوا په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه مبارک زیب خان وای چې اقتصادي راهداري په اړه معلومات مبهم دي.
دا سي کلیئر کټ یو روډ میپ یا کلیئر کټ دا سي ډاکومنٹ مخه ته نه دی راغلي، دا غینا ته اندازه و لګي چې لکه د دې پروجیکټ با پوزیشن څنګه دې دا واپسې بسونه پیریډي ا ددا انویسټمنټ چې خلک کوي ا د پیسې چې سونه چاینیز دلته کراوډي هغه انویسټ کوي، د دې دا واپس کولو طریقې کار بسې هغه موډ بیسې ویناغه تر اوسه پورې بالکل کلیئر نه ده. خلکو ته هیڅ څه پته نشته.
اقتصاد پوه مبارک زیب خان زیاته کړه چې دا سې قسمه نړیوالو پروژو لاسلیک کولو نه مخکې ټول شرایط په ډاګه کیږي، خو په اقتصادي راهداري کې مهمه نقطې پټې ساتل شوې دي. بیا د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وای چې چین کومي پروژې لګوي له هغې نه به خپل پیسې پوره کوي، خو دا معلومه نه ده چې څومره موده به په دې کې لګیږي. اکرام هوتی ویل چې چین او پاکستان دواړه په پروژو کې د سود په اړه معلومات نه دی ورکړي، ځکه دا خبره ګرانه ده چې آیا دې سره به پاکستان ته ګټه ورسیږي او که نقصان. د ویل
ګوره ولسته لپاره دوه خبرې دي، یو دا چې کارخانه واقعي ولګي نو ولسته په پکې روزګار ملاو شي، وړو خلکو ته په پکې چې کوم څه سره لګي سرمایي هغه پکې دکانداري سپلایز دو، غټ چې کوم سرمایدار خلک دي هغه به پکې کارخانه ولګي، هغه به پکې ایکسپورت امپورت کار شروع کی. فائدہ دغه ده، نقصان صرف یو صورت کې دی چې هغه سود زیات وي او هغه زیاته موده دا وته لای ځان لا او ډیره کمه موده به پاکستان ته پاتې شي. مدا ونه که
کوم د اقتصادي چارو پوهان اندیښنې لري چې حکومت د اقتصادي راهداري پروژو په اړه کره معلومات نه دی پډاګه کړي، خو د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال د راهداري پروژه تر ټولو زیاته شفافه منصوبه ګرځولې ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړوند تاسو غوږی د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټي وای چارواکو د چهارشنبې په ورځ د ننګرهار د ملي راډیو او ټلویزیون د بریټ په اړه لوړاندې نه معلومات لرل، خو د دې حمله په مخنیوي کې پاتې راغلل. خو بلخوا د ننګرهار ولایتي چارواکي وای ک په دې هرچا په دې پیښه کې په هرچا د غفلت تور ثابت شو نو ورته سزا ورکوي. نور تفصیل د سباون کاکړ په دې رپورت کې ورو.
د افغان خبرلانو د خوندیتوب کمیټه مسولین وای چې څلور ورځې وړاندې رسمي سرچینو د ننګرهار ولایت ته معلومات ورکړی و چې پر څلورو دولتي ارګانونو برید ترسره کیږي، خو بیا هم د دې پیښې مخنیوی ونشو. د یادې کمیټې غړي صدیق الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې دغه کمیټه له حکومت څخه غواړي چې د داسې پیښو په اړه اړین ګټور او شفاف اقدامات ترسره کړي.
باید
این مسئله بررسی شود. باید وڅړل شي کاري ستونزه په کوم ځای کې و. سره له دې چې والی او امنیتي ارګانو په دې اړه راپور درلود، خو له وړاندې هیڅ ډول تدابیر ونه نیول شول. هر وخت په دا ډول تورستي پیښو کې یو ډول معما وجود لري، خو بدبختانه دغه سوالونو ته جواب نه ورکول کیږي. هغه پیښه لا یاد وځي او بل پیښه رامنځته کیږي. دغه څرګندونې په داسې حال کې چې څلور انتحاریانو د ننګرهار ولایت پر ملي راډیو ټلویزیون ډله ایز برید وکړ. په دغه ډله ایز برید کې چې درې ساعته دوام وکړ. د ننګرهار د ولایتي چارواکو په وینا د څلورو بریدکوونکو د وژل کېدو ترڅنګ پکې د ملي راډیو تلویزیون څلور تنه کارکوونکي او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او همدارنګه د او امنیتي سرتیرو په ګډون پکې اولس تنه ولسی وګړي ټپین شوي دي. دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې پر غاړه واخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د نظر د څرګندونو څخه ډډه وکړه، خو د ننګرهار د والي ویانا تاوله خوګیاڼي د پنجشنبې په ورځ تایید کړی چې په دې اړه وړاندې له وړاندې له مسؤلینو سره معلومات شریک شوي وه او یو لړ اقدامات هم ترسره شوي وه، خو په وینا یې هغه کسان ته به سزا ورکول شي چې وظیفوي غفلت یې ترسره کړی دی.
ترلاسه کړی وو، شریک شوی دی د اړوند ارګانونو سره. په دې برخه کې د ولایتي ادارې د لیدل چې دي چلن تر سره کیږي او هغه کسان چې هغوی په دې برخه کې کار نه کوي قانوني چلن راغوسته وشي.
په ورته وخت کې بیا د خبر اعلانو د خوندیتوب کمیټې غړي صدیق الله توحیدی له حکومت څخه وغوښتل چې یاد پېښه د اندېښنې وړ ده او دغه مسله د حکومت له نړیوالو بې طرفه باوري ارګانونو سره شریک کړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال رادیو دا درنو اردوونکو وښوې ده د ماسپخین درنی بجې ملي حمیرزاده نه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان لوی سارنوال ویلی دی چې د انصاف نړیوال عدالت امر د هند بحری ځواک پخوانی افسر د مرګ سزا پر حالت هیڅ اغیز نه لري. دا خبره د لوی سارنوال دفتر بیګا په خبر پاڼه کې کړي. دا بیان تر هغې وروسته خپور شوی چې تیر مازیګر د انصاف نړیوال عدالت پاکستان ته امر وکړ چې د جاسوسي او ترهګرۍ په تور د کلبوشن یادو نه وژني. د بلوچستان په تربت سیمه کې نامعلومو وسله والو درې مزدوران وژلي دي. د مکران ډیویژنر کمشنر خبریالانو ته وویل چې نن په موټر سایکل سپرو دوه وسله والو په هوشاب کې پر هغه مزدورانو ډزې وکړې چې په سړک کې کار کوي. د پیښې ذمہواري چانه د قبول کړې. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جکړه پرون په جنوبی وزیرستان کې د ترقیاتي منصوبو شروع کولو لپاره 50 کروڑ روپے اعلان کړی دي. د دې ترڅنګ موري د جګړه ځپلو کورونو آبادولو لپاره مالی مرستې هم اعلان کړې. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ځایي چارواکي ویلي او افغان پولیس افسر نصرت الله خپل 15 همکاران په ډزو وژلي دي. د غنی خیل او لسوال ویلي دغه پولیس چارواکي د مې په 13 په خپل همکارانو په داسې وخت ډزې وکړي چې هغوی ودو او بیا او تښتېدو. نن په ایران کې ولسمشریز انتخابات روان دي چې ورته سلور نوماندان ولاړ دي. اوسنی ولسمشر او نسبتا منځلاري حسن روحاني او پخواني سارنوال محافظه کار ابراهیم رئیسی ته په انتخاباتي ځغل کې د مخکښانو په سترګه کتل کیږي. تمه کیږي چې د نیویارک په ټایمز سکوئر کې په کو د تیز رفتار غاړي خېجولو باندې تورنتن ریچارډ روج اسنن عدالت ته وړاندې شي. پرون په دغه پیخه کې یو اتل اسکل نه جنې او وجل شو او درویش نور ټپيان شول. د امریکا پوزوای په مشرقي بحر چین کې دوه چینایي جنگي الوتکو د یو امریکایي جاز مخنی ولیدا. د هوایي ځواک ویاندې پرون ویل دا مسله په پوزي او سفارتي لارو له چین سره سیړي. او د سویډن سارنوالان وای د ویکی لیکس مشر جولیان اسانج خلاف د جنسي تیرې کیس په لړ کې پلټنه او دروي. اسانج د جنسي تیرې لتورونو انکار کوي.
ملیحا امیرزاده وا چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو درنو درکو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږی او وس وخت شوه دی د پاکستان د مقامی رسنیو ته د کتنی زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړی خبريال سراج زهید د پاکستان د زینو رسپانو اداري لست دی او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دی.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورسپانو خپل اداري په فاټا اصلاحات باندې لیکلي چې پکې نه بات ورسپانو خپل اداري کې لیکي ویل کیږي چې د جمعیت العلماء اسلام فیډرل مشر مولانا فضل الرحمن له وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړي د کوم رسته چې په فاټا انزمام باندې ايني ترمیم لزن سره مخ شوې ده. بل پلو د قبایلی سیمو نه د پارلیمان ځنې غړو په فاټا اصلاحات باندې د سمجوتي کولو نه انکار کړي او دریزي دي چې حکومت د مولانا فضل الرحمن پوینا د قبایلو سره زیاته څنګه کولای شي. د اداري پوینا په دې معاملې باندې عامولس نه پويږي چې ځنی ګوندونه ولی د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګړې دو مخالفت کوي او دغه دوانه ګوندونه د حکومت اتحادي ګوندونه هم دي. نو په دا وجه د قبایلو نه د پارلیمان غړي د حکومت په کردار باندې شک کوي چې ولی یې اتحادي ګوندونه مخالفت کوي. اداري اخري کوي چې په اختیار حکومت د فاټا د مسلې حل غواړي نو باید چې د خپل اتحاد جهادیانو سره په دې خبره وکړي او هغه په اعتماد کې واخلي او د سعودي عرب د دورې وروسته دا مسله د کامی ګټو پر رڼا کې د قبایلو په خوخه باندې حل کړي. د دې ترڅنګ جنگروس پاڼه خپل ادارې کلی کې چې په پاکستان کې د نوي بجټ لپاره کار روان دی او هیله ده چې د رواني میاشت په اخر کې وفاقي بجټ پارلیمان ته وړاندې شي. ادارې وایي اوس چې بجټ راتلونکی دی نو په دې کې به کتلې شي چې د پاکستان د غریب ولس لپاره پکې سکه خودې شوې دي. د ادارې په وینا چې د 16 راهسي کتل کېږي چې کوم هم حکومت راشي نو هغه غټي غټي داوی کوي او خپل کامیابی خلکو ته خودلو لپاره اشتهارونه هم چلوي. نو د دې نه هیڅ کړ انکار نشي کېدی چې په هر حکومت کې سنا سکار کېږي خو بل پلو په هر دور کې دومره کرپشن او درغلي هم کېږي چې لکه بلې د عام ولس ژوند ډیر متاثر شي. ادارې زیاتوي د پاکستان تر ټولو د افسوس صورتحال دار چې هر حکومت د خپل بجټ د ضرورتونو پوره کولو لپاره د یوې پالیسۍ تر لاندې په غریبانو باندې د پېټرولو، ګیس او بجلی په شکل کې ټیکسونه لګوي او دا داسې ټیکسونه دي چې معاشي ماهرینو دا بدترین استحصال ګرځولی دی. ادارې آخري کې لیکي اوس چې د بجټ تیاری شروع دي نو باید چې حکومت د ولس لپاره غوره منصوبې جوړې کړي.
او د نړۍ مطبوعات
د سیملاتو د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقاله تکتنه لرو. واشنگتن اگزامینر په پاڼه لیکي اسلام آباد دا نظر لري چې له چین سره د اقتصادي همکاري په نتیجه کې پر غربي هیوادونو له تکي خلاص شوې دي. هلته د بشري حقوقو نړیواله اداره هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د ولسی وګړو پر مرګ ژوبلي اندېښنه ښودلې ده. د دواړو لیکونو مهمه برخه منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن اگزامینر ویبپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې له وجې اوس اسلام آباد دا فکر کوي چې په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره غربي نړۍ ته ضرورت نه لري. یا د راهداري د چین د یوې سیمې یوې لارې منصوبې برخه ده. یاد وی پانه تور لګوي چې پاکستان په افغانستان کې وسلوال طالبان د خپل خارجه تګلارې په توګه استعمالوي او افغان حکومت بے ثباته کوي خو پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړی دي. دارا د ویپانې په وینا د چین پاکستان اقتصادي راهداري په بریالي کېدو کې د بلوچستان امنیت مهم رول لري ځکه چې د سړک نه علاوه گوادر بندر هم د دغې صوبې برخه ده. واشنگتن اگزامینر لیکي پاکستان به یو ورځ ډیر خپېمانوي چې ولی یې طالبان د خپل خارجه تګلارې لپاره استعمالول ځکه چې د اقتصادي حالو زلو لپاره سوله او ثبات ضروری دی او چې په افغانستان کې سوله نه وي نو په پاکستان کې به هم امنیت ټینګ ساتل ګران وي. بلخوا د انساني حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ته ویلي په افغانستان کې د عامو خلکو ژوند محفوظ کړي. دا مهال امریکایي حکومت په افغانستان کې د طالبانو، القاعده او داعش پر ضد جګړې لپاره خپل ستراتیژي ته بیا کتنه کوي. هیومن رائټس واچ وایي په امریکایي هوایي بریدونو کې د عامو خلکو د وجلو سلسله زیاتېدل ښایي چې دې لړکې سم احتیاط نه کیږي نو پکار دی چې امریکا د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي ته په بیا کتنه کې دې مسلې ته هم پام وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال لري تاسو غواګي درنو ودونکو د ایران د کورونا چار وزارت خبرداري ورکړې ده ک رسنیو یا بلچا د نننې ولسمشر انتخاباتو تر رسمي نتیجو مخکې د بریالي نوماد وړاندېونه یا اټکل وکړون نو پر ضد به قانوني چلند وشي. نور تفصیل به د احمد تکل په دې رپورت کې وارو.
د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال د نننې انتخاباتو د نتیجو د هر راز اټکل او وړاندوینې په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي چې د دې حکم له سرغړونکو سره به وړ چلند وشي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې د کورنیو چارو وزارت مرستیال حسین ذوالفقاری پرون ګواښ وکړ چې کرسنۍ یا نور کسان د انتخاباتو د ګټونکو په اړه له وخته مخکې اټکل یا وړاندوینه وکړي نو محکمې ته به معرفي شي. ذوالفقاری په یو بیان کې چې پرون خپور شو ټینګار کړی چې د انتخاب تو د غټونکو په نوم د جشن جوړونکو به د انتخاباتو د امنیت د خلالونکو په توګه پیژندل شي. د ایران انتخابات د کورنیو چارو د وزارت لخوا تر سره کیږي او د شورای نگهبان په نوم ځواکمنه شورا څارنه پرې کوي. لبلې خو د ولسمشر حسن روحاني انتخاباتي کمپاین لغ خپل پلویان غوښتي دي چې د رايو د نتایج له رسمي اعلان مخکې دي د خپل بریا په اړه جشنونه نه جوړوي. د روحاني د کمپاین رئیس په یو مکتوب کې پر خپل پلویانو غږ کړی چې د کورنیو چارو وزارت له بیان سره سم له وخت مخکې د رایو د نتایج له اعلان او د جشنونو له جوړولو ډډه وکړي. په همدې حال کې په انتخاباتو کې د روحاني اصلي سیال ابراهیم رئیسی له حکومت غوښتي دي چې د انتخاباتو په مسله کې له قانون سره سم عمل وکړي. رئیسی په یو بیان کې چې وړ مورس خپور شوې لې هغه کسانو ته چې خای د خوشحالي په دې چاپیریال کې د ګډوډۍ او ناامنۍ د جوړولو نیت لري نصيحت کوم چې د خلکو اراده او خوښي ته تسلیم شي. خو ښاغلی روحاني په همغه ورځ په جواب کې وویل د نغوري چې شورای نگهبان پر انتخاباتو څار وکړي، بلکې دا کار د په وینا باید ځوانان وکړي. ښاغلی روحاني همدارس په وار وار د سپاه پاسداران او قضایا قوې په ګډون د مذهبي مشر آیت الله خامنئی تر لاس لاندې ادارې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په انتخاباتو کې په لاس وهنو تورنې کړي دي.
اما تکلوج تاسو رپورت لاندې کول درنو ودونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږونن. په ایران کې ولس مشریز انتخابات روان دي چې ورته سلور نوماندان ولاړ دي. اوسنی ولس مشر او نسبتا منځلار حسن روحانی او پخوانی سارنوال او محافظه کار ابراهیم رئیسی ته په انتخاباتي ازغل کې د مخکخکانو پسترګه قتل کیږي. پر د دې موضوع می د ازادي رادیو د ایران افغانستان او پاکستان سانګې مشر ماردو سوغوم سره مرکه کړی دا چې ستاسو په مرترا ګرځو. ستاسو په خیال د ایران وسنې ولسمشری انتخابات څومره اهمیت لري؟
Every Iranian election is very important because Iran is in constant
هر یو ایرانی انتخابات مهم دي، ځکه چې ایران په دوامدار توګه خپل گاونډي او لویدي سره لانجه جګړې او بورانونه لري. دا له سلويختو کلونو راهیسې روان دي، خو د رژیم ناکیدین او سړنکاران په دې اندي چې د ولسمشری انتخابات دومره زیات بدلون نشي راوستلی، ځکه چې په هغه هیواد کې د حتمی فیصلې اختیار د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی سره دی. کچری مزلاری یا سخدری ز ولس مشر وی دا به هیڅ فرق نه پری باسي.
الټیمیټلی ډزنټ میک دات مچ اوف ا ډیفرنس.
د ولس مشر انتخاباتو کې سلور کاندیدان دي، په دې کې دوه مهم ګڼل کیږي. لومړی موجوده ولس مشر حسن روحانی او دویم پخوانی سارنوال ابراهیم رئیسی دی. ستاسو په خیال د ولس مشر کاندیدانو سیاسي نظریه او په دې کې د ستر مذهبي مشر ملاتړ سمانه لري؟
وات د سپریم لیډر از ریلی ټینکینګ اور پلانینګ نو ون نو.
ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی څه پلان او فکر لري په دې سوکم نه دی خبر. دا سم ممکن نه ده چې کې دې شي ستر مشر غواړي چې منځلاري کاندید کامیاب شي. هغه ځکه چې د سره به ایران وګړي شي په کوم ځای کې دی غواړي خپل سختري ز پالیسي عملی کړي. د بلګې په توګه شام منځلاري ولسمشر سره به نوی بندیزونه هم نه لګي، خو بیا هم هیڅ اته معلومه نه ده چې ستر مشر څه فکر لري. په ایران کې ستر مشر او پاسداران انقلاب ډیر زیات واک اختیار لري. داسې هم ممکن نه ده چې پاسداران انقلاب دا سوچ کوي چې ستر مشر ډیر ضعیف شوی دی او د غمر ګروستو به ټول واک له خپل ځان سره اوساتونه دی، به منځلاري ولسمشر نه راولي او ټول اختیار خپل ځان سره اوساتي.
هاف کنټرول اف اول د پیلرز اف پاور.
تاسو د موجوده سیاسي منظرنامې ته څنګه ګوري چې موجوده او نوې ولسمشر کومي پالیسي خپلې کړې وي؟ آیا په خواني پالیسي ته به دوام ورکړ شي او کڅنګه؟
یس دی ویل، دټس د هول ټینګ، دټس واټ د کریټیک سی.
او بالکل دی، به په خواني پالیسي په خپل ځای وساتي. دا خبره ناکیدین هم کوي. د ایران ولسمشر روحاني په پوز اختیار نه لري، دا په عین کې دی. د هیواد ملي امنیت فیصلو اختیار ستر مذهبي مشر سره دی. کچری حسن روحاني ولسمشر شونو خارجه چارو پالیسي کې د بدلون امکان نشته. خو څنګه ما مخکې وویل چې د خامنئی روستو بس کیږي، د نوی ستر مذهبي مشر ټاکنه کې به د ولسمشر رول ډیر مهم وي، او کچری نوی ستر مذهبي مشر منځلاري معقول وي نو حالات به ډیر بدل شي.
ان اف د نیکست سپریم لیډر از ا ریزنبل مان، ا مودریټ مان، دین things will change.
په دې کې یو د پښتون هم راپورته کیږي چې په ایران کې مهم اپوزیشن ګوندونو مشران نیول شوی دي او زینو د موجوده ولسمشر حمایت کړي دي. ستاسو په خیال د شین غورزنګ یا نورو منځلارو ووټران به کوم پلو ته لاړ شي؟
I think the coalition for change
زما په خیال د بدلون لپاره ائتلاف په خپل ځای پاتې دی. په 1999 انتخاباتو کې کوم خلکو خاتمی ته رای ورکړی وینو هم هغه خلکو په 2009 کال کې مساوي ته رای ورکړی، خو په هغه انتخاباتو کې نتیجې د احمدینژاد په حق کې راغلي. سلور کال مخکې کوم خلکو روحانی ته رای ورکړی وینو هم هغه خلک به بیا نوموړي ته رای ورکړي. په سیاسي منظرنامه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په ایران کې له سلویختو کلونو راهیسې اسلامي حکومت دی، خو اوس ډیر سیکولر خلک هم موجود دی او غواړي چې مذهب له ریاست نه جدا کړي. دغه خلکو خاتمی او مساوي ته رای ورکړي، خو بیا ځینې مزلاري مذهبي خلک دي چې په هیواد کې درغلي او بد نظامي نه تنگ راغلي دي. دا نظام د مذهبي مشرانو او د اغي پوزیانو په لاس کې دي.
اوف ا سیستم کنټرولډ بای ریلیجیس کلرجی مینلی اند دیر سولجرز.
درنو اردوونکو، د مشال د ازادۍ رادیو د پاکستان، افغانستان او د ایران اسانګي مشر ماردو سوغمو چې مشال رادیو سره د ایران د ولسمشر انتخاباتو په اړه ځانګړي مرکه کوله.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اوردونکو، د بشری حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي چې په نړۍ کې بالکل شوب کورونیو کې ماشومان تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي، او په دې کې په میلیونونو ماشومان د تعلیم نه بې برخې پاتې دي. نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې وو.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل یو راپور کې د هغو ماشومانو د تعلیم موضوع راخسته ده چې په مهاجرت مجبور شوي دي. یاد سازمان ته یورپ ته مهاجر شوي یو 14 کلن افغان هلک احمد ویلی دي چې کزه واپس لاړم نو زما مستقبل به تیار شي، ځکه چې غواړم چې خپل تعلیم جاری وساتم. د راپور لمخه احمد کسو هم افغان دی، خورالوي شوی په ایران کې دی. د راپور لمخه احمد نو افغانستان ته ستنېدل غواړي او نه ایران ته، ځکه چې په ایران کې د حکومتي پالیسۍ لمخه هر مهاجر له ضروری ده چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد ولري، خو بیا هم د تعلیم لپاره به سالانه پیسې ورکوي. د ملګرو ملتونو د شمیرې لمخه دا مهال په ایران کې د 1.5 میلیون نه تر 2 میلیون پورې داسې افغان مهاجرین اوسېږي چې قانوني اسناد نه لري. د راپور لمخه احمد په هغو میلیونونو ماشومانو کې یو دی چې تعلیم او خو مستقبل لپاره خپل هیواد پرې خاو دی. خو د مهاجرینو لپاره نړیواله اداره وایي چې دا مهال 50% د پرایمری سکولونو او 15% د های سکول تلو والا عمرونو ماشومان په ایران کې د تعلیم نه به برخې دي. راپور کې راغلي چې د 2019 کال لپاره د مهاجرت پاړه د نړیوالې قانوني مسودې لمخه په نړۍ کې د مهاجر ماشوم د بنیادی حق دی چې بغیر د امتیاز نه تعلیم حاصل کړي. خدای یاد سازمان په خبره دا مهال ځمکنی حقیقت بالکل بدل دی او په میلیونونو مهاجر ماشومان د تعلیم نه به برخې دي. یاد سازمان وایي چې کله ماشومان په خپل هیوادونو کې د شخړو لامل په مهاجرت مجبور شي، نو په کوربه هیوادونو کې د امتیازي قوانینو لوجې وار لمخه سکولونو ته نشي تللی، ځکه چې په نړۍ کې ډیر داسې هیوادونه دي چې داسې تګلاري جوړې کړې دي چې لوجې مهاجر ماشومان سکولونو ته نشي تللی. د سازمان په خبره د مهاجرینو په کیمپونو کې هم د ماشومانو لپاره د تعلیم څخه خاص انتظام نه وي، خو چې کله داسې ماشومان د مهاجرینو لپاره جوړ شو د گرفتارۍ مرکزونو کې ایسار کړل شي، نو هلته هم د باقاعده زده کړو کوم انتظام نه وي. د دین علاوه د مهاجرینو ماشومان که پردو هیوادونو کې سکولونو ته ولاړ هم شي، نو د امتیازي رویو سره مخ کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
درنو اردوونکو، ژمنې سره سم اوس وخت شوی دی د اونیزي مزاحیه خبرونې پام کوه. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ امان الله ناصر جوړوي. نو راځئ چې د دې اونۍ پام کوه خبرونې نه خوند واخلو.
پام کوه.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو درنګارنګ مداریانو په ما بین کې راګرو ځوانانو سپینګرو اوریدونکو، دا دې را ورسید ګورګین میرچکو. نن د غم خبرې نشته، نن صرف د خوشاله خبرونه دي، د ترکه خبرونه دي، د سوکاله خبرونه دي. تاسو به هم حیران شوی چې ملک نه پرسان او د خوشاله خبرونه، او هغه هم زمون خدای خوار کړو په نصیب کې. یاره ما نن دا سوچ وکړو چې د اپریل میاشت خو تیره شوې ده، اپریل فول خو مو نه کو جوړ. ما ویل زمون خو هسې هم یو کار په وخت نه دی، راشه په مئی کې اپریل فول جوړ کا. ولی چې بله جمعه به روجه وي، او په روجه کې دروغ ویل ډېره لو ګناه وي. دغه خبره یو میا راته وکړه. ما ویل ولی په خلاصه خولو کې دروغ روا دي څه؟ بل میا دا راته وویل چې یاره دا پلانې ډېر بد سړی دی. ما ویل ولی؟ وای په روژه کې جنګونه کوي، او هغه هم په عمره کې جنګونه کوي. ما ویل ښه، نو ته دا راوښیه چې بې له روژې جنګ جایز دی؟ دا چیرې لیکلي دي؟ او دا بیا چا ویلي دي چې په عمره کې خو جنګ ناجایز دی او په دیره کې جنګ روا دی؟ وای نه نه، زما مطلب و چې هغه ځایونه د امن دي. ما ویل نو بیا دا چیرته لیکلی دي چې صرف زمون کلی د بد امنۍ د پاره جوړ شوی دی؟ خلک دی نوی ټرینونه جوړوي، او مونږ به نوی بمونه جوړو. خلک به گرین بسونه چلوي، او مونږ به تور ټوپکونه چلو. خلک دی تعلیمونه کوي، او مونږ دی فایرنګونه کوو. هلته دی مجری وي، او دلته دی پډی وي. بړې میا راته غوسه شو، وی ویل چې هلکه ډېر رښتیا مه وایه. کنې کېدی شي چې دا واری دي روجې بې پېشملي، او روجه ماتې بې شربتو او بې یخي شي. نو ګرانو په رنګارنګ سوچونو کې راګیرو اورېدونکو، نو ټینشن او نو ګړبړېشن سټوډیو ته راغلی دی بابا سجیشن او دادا ایجوکیشن. که په عشق کې ناکامي وي، که د امتحاناتو پریشانی وي، که د روپو نیستي وي، که د کور ودانی سرګردانی وي، غرض که سردی وي او که ګرمي وي، فوراً راشي سټوډیو ته د بابا لاسونو ور مچ کړي او خپل پرابلم ورک کړي. جی بابا جی، خپل سرنا شروع کړي.
د کوی قاف دیبان دی که د بنگال جادوگران، د سرگوده شیطانان دی که د چترال پیرانان، غرز روی دی که شاپیری، پندی دی که نری، جگی دی که گردی، ټول د بابا ټینشن په زنجیر تړلی دی. چی وکم یو دم پنځوس کیلومتره به ملیری شي هر غم، هرې خوا به خوشحالی شي، ورک به مشي ګرم. هو درم درم درم.
بابا ای بابا، واما زړه شوما، له ډېرو غمونو نه پخه شوما، یو پنډه پټاټه شوما، یو دم تاویز راوکه چې واده مې وشي.
بابا بابا، چې ته زما رنګ زلمیانو ته بابا بابا وای، نو به دې ښه وشي واده. یو خو زړه یې بیا پنډه پټاټه یې، تا ته خو اخلاقاً دا پکار و چې ما ته دې په رومانټیک انداز کې دا ویلي وای چې هلکه او ښایسته هلکه، ما به ویلي وای چې آ جینۍ ښایسته جینۍ څه خبره ده، تا به ویلي وای چې لږ پام راباندې وکړه، واده راسره وکړه، زما بابا به در کې شل جرې بزمکه. او نو دالته به ما هم اخلاقاً درته ویلي وای، او بې اختیاره به مې د خولې نه دغه الفاظ درته زمزمه کړي وای چې هلک نری چنار دی جینۍ د ګلو لخته، په سر یې زرین شال دی په غاړه یې ګلونه، ساتر دې داسې پوزا جار شم. توبه یاره توبه، توبه یاره توبه، لکه پردیګ چې پټاټه موخه تې وینه، هلک نری چنار دی جینۍ د ګلو ونه، هلک زنی چنار دی جینۍ د ګلو ونه.
وی وی قربان صدقه، هلکه کله به وشي زما کوزده؟
ډیر ژر انشاءالله. په اصل کې بنده ده د قسمت دروازه، قسمت دې دننه داسې شوی دی لکه صوفه. او خبره یې، صوفه چیرته ده پرته؟
یو یو یو، چیرته ده پرته؟
د دیبانو په پارلیمنت کې ده پرته، او پر ناس دې د دیبانو وزیر داخله.
وای 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 چودری نسوار علی خان، خدای از خود واده نمخ کی کونډه شوما، او د کوز دې نوړان دی پمنډه شوما.
هاو اوس پور سیدی چودری نسوار علی خان چې د ارچا د قسمت په زوفه کینی نو هغه بیا نسوټی ولاړوی شي او نه پیرنګی البته یو شی پورته غورځولی شي
هغه لکه څوک
هغه لکه میخ
وای 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 دا ته څه وای
د میخ رشید خبره کومه میخ او شیخ چې په هر چا پسې ولګېږي نو له تخت نه یې تختې ته هم کولی شي او له تختې نه یې جدې ته او بیرته یې تخت ته هم رسولی شي
بس بابکه وای توبه الکه بس یو داسې تعویز را وکړه چې مور و پلار مې خلاص شي له بوجه او ګورګین مې خلاص شي د ایزي لوډه
ایزي لوډ
بس د تانه بس پوټوم هر ورځ غږ ورته بدلوم او د ګورګین نه اولو جوړوم
ټینشن بابا و ټینشن بابا ته وقدمونه تعویزونه چې وې سوځي زړونه او پریږدي دا فراډونه بس واده را وکړه پیرسه واده را وکړه
ګورګین جانه ته خلاصې که غاړې زه به د جنۍ ور وتړم د عقل دروازې دواړې
د عقل دروازې نه نو دا د عقل دروازې ولې وربندې پیر صاحب
نه ته ماته دا ووایه چې دا ستا رنګه بې عقله سره عقلمنده ښځه ګزاره کولی شي
دا څرنګه خبر شو یاره استاده ستا کرامات ته سلام دی سلام دی
ما ته خلق لنا زه پیر دوربین هم وای زه چې ستاسو قسمت په دې خپل دوربین کې ګورم ماران او لړمان داسې پسې لګېدلی دي لکه وږي زمریان چې په زاړه او کمزوري غوایې پسې ولګېږي د ملک ناپرسان پولیس په یو پښتون سارای پسې ولګېږي او د نړۍ ټولې بلاوې په وزیرستاني پسې ولګېږي
ما کوه پیر دوربین صاحب دا اوس تاسو څه وایي زه خو ډېر ښه سړی یم پیشو مې لا نه ده ازار کړې تر ننه
همدغه خو ستا قصور دی چې ښه کوې اورېدلی دي نه دي چې نن سبا د چا سره ښه کوې لکه خره ته چې واښه کوې او پیر دوربین بیا دا وایي چې نن سبا چې د هر چا سره ښه کوې لکه لمر ته چې امرود کوې
لمر امرود دا ردیف او قافیه لږ ګربړ نه شو پیر دوربین صاحب ښه کوې او امرود کوې
او بیوقوفا امرود راسته دی کنا خکه لکه امرود چی راسته که او
دا راسته امرود بدلی پریغدو پیر سیب دارا تو ویچ دا زما واده بکل کیگی
چی خوشحال که پیر دوربین او ردکی که خورجین دو تو تکو با کسمت شی زرغون او ستا با کسمت شی شین شرایط ریټرن خرچه راکی د چین د توتکو به زوم وي تک سپین او د ګورګین ناوې به وي نازنین او ماجبین
یو یو پیر دوربین صاحب قربان دي شم دا نورې خبرې خو دې ټوله صحیح وکړې په دې ریټرن ټکټ د چین مې سر نشو خلاص خرچه ډېره زیاته نه شوه
زما استاد پیر پینګ پانګ او مرشده چنګ چنګي دواړه په چین کې دي هلته به زما سلام مشوره به کوم بیا به هغه تور دیب ستا له قسمته ولاړوم
ښه هزه نو خدای راوستې ده دا ټکټ به زه درته درکړم خو خاوند باید چې یو خو سمارټ وي او بل خاص د ملک نه پرسان په وزارت خزانه باندې وي
شکر الحمدلله پیر دوربین صاحب د ټیکټ ذمہداری خدای دا پر تو تکای شو زما کار خو به په چونګه کې وکی کنه
د جونګې زو د دې ځای تر ایرپورټ او بیا د چاینا له ایرپورټ نه د پیر پینګ پانګ او مرشد چنګ چنګي تر استانې د سیګریټ چلم خرچا د مرغ مسلم خرچا دا به څوک راکوي بچا
بخانه غواړم دا د 10,000 روپۍ در واخله
10,000 خو خالی زما شوي هغه نور
نور څوک دي در سره خو ته یوازې ځې کنه چین ته
ولی اغه زما پیرانان خپیرې مریدان شاگردان
یاره بابا دوربین صاحب تو سپیری او که د ملک ناپرسان وزیر چې په بیرونی دوره ځي نو پورا برادری د ځان سره په سرکاري خرچه بیای
و امره کوي خرچه که کاټ کما پیتا
چې شي پیتا
د مارانو لړمانو د دروازې پیتا ور کاټوما چې قسمت دي داسې در سوری سوری کې لکه دا عاشق زړه د فقیر بسترا او د وزیر عمل نامه
نه 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 چې داسې ونه کړې دا ستا خرچه بس را جوړه که زما نکاح نامه
ته فکر مکوا او سوز بس تاسو دواړو دال ته در جوړ کما جیب ماملا وای الکا جواب راکا
ابا بابا ته 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 جواب
وام قبول دی دا قبول دی وا
د چا خبره کې پیر دوربین صاحب
او خانه خراب ہے جنہ ادھر خیما جر جواب راکا
نہ نہ پیر صاحب دمر دادی مکو لگ وقت واخلا مگر جنہ بیت چ زما د خوخی وی
ستا د خوخی دا ز خبر یم پلکاوی زلوڑو نہ خودی ہاسی نہ ور لگال
بابا یہ زلوڑو نہ بابا پٹ رازو نہ لک دا خو کی چ پیر دور بندے
هاو کنا وایا قبول دی دا و قبول دی وا
قبول می وا قبول می دا و قبول با می وی
خانو تو تکے ستا قبول دے او قبول بدی وی
وی وی وی سوک
تر سو با پا پردو نومونو و بدلو بدلو غگونو خبری کوی تر سو با دا گورگین غریب پا ایزی لودونو گزارا کوی
زما ایزی لودو نه نو دا دی دا مطلب دی چی تو تکو دا اولو تا زمان جوڑ کرده و
اولو مانا دی درنا جوڑ کرده تو خو پیدایشی اولو ہے
گران آوری دن کو زما کار خوشو دوی سر اختشو پیر دوربین درنا لارو
خود در تایم اولو ہے اولو ہے اولو ہے اولو ہے
فرنا کرده و ما بزمستانا پام کما پام کما جبلا و رز باتا تلی
خلیشا مارا خلیشا
باتا خان تولا تا پای زینو دونو لانا یورا پام کما جبلا و رز تلی فرنا و نگی
بس که خو گنا دیر کانکڑا
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونه
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی